السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې. د دې خبرونې زیاته برخه ځوان فکر ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پاڼې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزاکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و د حبیب الله په نوم یو کس د کلاشینکوف په ډزو وژلی و. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهم غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی دی. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبانو لخوا په عام محضر کې دغه ډول سزاوي غبرګونونه هم پاروي. بلورته د طالبانو د حکومت سره محکمې په غزنی ولایت کې پر یو مجرم د تعزیری سزا د عمل کېدو خبر ورکړی. سره محکمې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دغه کس د اخلاقي فساد په تور دیرس دورې وهل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په ولس ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن با بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، بادغیس او هرات ولایتونه د بارانونو، تلندې او برېښنا شاهدان دي. وړاندوینه شوې چې د ورښت اندازه به په دغو سیمو کې د 1500 او 1500 او 1300 میلیمترو ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د اتلولۍ له جام سره کابل ته ستنه شوه. دغه لوبډله له بنګلادیش سره د 350 اوره لوبو د لړۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته تللې وه چې هلته یې د دغې لړۍ دوه لوبې او اتلولۍ وګټله. دا په تیرو څو میاشتو کې دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په برخه کې ورته بریاوې لري. د کرکټ ملي لوبډلې د تیرې میزان یا تلې میاشتې په لومړیو کې له جنوبي افریقا څخه هم یوه لوبلړۍ ګټلې وه. تازه بیا د کرکټ الف لوبډله د آسیایي لوبو اتله شوه. او د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې یو واده ته روان وو مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې وویستنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه یې لا هم لادراکه دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس کنټرول له لاسه ورکړ. د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په تېره اګست میاشته کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر په پیښو کې 4 کسان وژل شوي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو او لیدونکو په سلامونه مظفرشته سه هکر کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې مو قربانه يم. په دې خبرونه کې به پر دې باس وکړو چې په افغانستان کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی، ولی په دې اوسنی عصر کې عصري علوم شاته کیږي او د طالبانو لخوا په روزنیزو بنسټونو کې، په مکتبونو او پانتونونو کې پر دینی علوم ټینګار ډیر زیات دی او عصري علوم ته اشاره کړې ده. خبرونه کې پام دې موضوع باس کوو. را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. که تاسو هم غوښتل په موضوع کې را سره باس وکړي، خبرونه ته زنګ وکړي شي، موږ سره په باس کې ګډون کولای شي. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه د افغانستان محترم استاد مستور سیلاب، استاد خالد او میرمن ارمل او صفات الله زاهدی هم شته. میلمنو ته خرغلاست ویم خبرونه ته. تاسو ټول خرغلې خبرونه ته کور موادان چې موږ بلنه مننه. شروع کول میرمن مستوره سیلاب نه. میرمن سیلاب، خبرونه ته ښه راغلی. که تاسو داره ته وایي چې فکر کوم تخنیکی همکار اشاره کوي چې د میرمن سیلاب اړیکه موږ سره قطع شوې ده. صفات الله زایدی صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې تاسو راته وایي چې په اوسنی عصر کې عصري علومو ته څومره ضرورت دی.
ډېره مننه چې وخت مراکړ تر څو پورې زه ستاسو سره په دې اړه باندې بحث وکړم. لکه سر وچ تاسو پوهیږئ نن سبا په نړۍ کې د ټکنالوژۍ اثر دی او د نړۍ ډېری خلک اوس پر اصلي علوم باندې اعتقادي او په دې برخه کې کار کوي. اوس دوی اړتیا لري تر څو پرې د عصري علومو څخه استفاده وکړي او دلته خلک د عصري علومو سربېره دیني علوم هم زده کوي. خو ولې مهم دا دی چې په ټوله نړۍ کې هر څه چې نن روان دي د ای آی ټکنالوژۍ په مخ باندې پر مخ روان دي او په دې برخه کې اوس کار کېږي. که تاسو وګورئ امریکا کې، یورپ کې، د دې سره تر څنګ خپله آسیایي هیوادونه چې دي هغه اوس ډېرې پرې د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار کوي چې تر څو پرې عصري ټکنالوژي رامنځته کړي. نو دا هر څه په عصري علومو باندې کېږي. کله چې موږ په کمپیوټر ساینس ښوونځیو کې زده کوونکي ونه لرو، موږ د طب زده کوونکي ونه لرو، موږ د حقوقو او سیاسي علومو زده کوونکي ونه لرو، دغې سره تر څنګ موږ د کمپیوټر په ژبه، موږ د انګریزي ژبې زده کوونکي ونه لرو، موږ مثلا نورو اروپایي ژبې هغه خلک زده نه کړي، نو څنګه به هغوی دلته د دغو یا د عصري علومو څخه استفاده وکړي او په دې برخه کې به کار وکړي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې باید د عصري علومو لپاره زمینه برابر شي. لکه څنګه چې موږ اوس وینو هلته امنیت شته، صحیح خبره ده، خو ولې د زده کړې په برخه کې باید لا نور هم هغه نړیوال پوهنتونونه چې په نورو هیوادونو کې بورسونه ورکوي یا د هغوی دپاره سکالرشپونه برابروي، دا باید افغانستان لپاره هم ورکړي، تر څو پورې افغانستان څخه خپله د افغانستان د اوسنی حکومت چې دي، خپله طالبان چې هلته شتون لري، هغوی باید ووایي چې راځئ تاسو ته موږ ښځینه او نارینه په دې برخه کې درکو، تاسو زده کړه وکړئ. اوس وګورئ نن سبا اکثره هیوادونو کې خلک د بانکونو په لوټولو باندې د ټکنالوژۍ په مرسته باندې بوخت دي او په دې برخه کې کار کوي. یا مثلا تاسو ته واورېدل د تیرو ځلو انتخابات کې د ټرمپ او دغه ویل چې ایران په دې برخه کې کار وکړ تر څو پورې هغه هیک کړي د ځینې انتخابات یا ځینې معلوماتونه. په دې وروستیو کې داسې ادعاګانې کولې چې د یو کاندید هغه معلومات یې بل کاندید ته لېږل شوي وه. نو دا د عصري علومو په مرسته شوي وه. دا هر څه په دیني علومو په برخه کې دومره څه هغه نشته. دا زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم چې موږ او تاسو د استرالیا د لارې وسلو یو استودیو ته او دلته ټول دنیا کې نن سبا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنیو باندې خلک ګوري، دا د عصري علومو برکت دی چې په دې برخه کې کار کېږي. ښه، په افغانستان کې دینی علما هم دې برخې ته ژمن دي چې باید عصري علوم رامنځته کړي او عصري علومو زده کړې لپاره کار وسي او دوی باید په دې برخه کې لا نور هم زمینه برابره کړي. کام دا طالبان دینی زده کړې کوي، خو له دې عصري علومو زده کړې هم باید وکړي، ځکه چې د دوی لپاره اړینې دي. کله چې عصري علوم زده نه کړي نو موږ به همداسې تل شاته پاتې یو، لکه تیر څو کلونو چې موږ شاته پاتې وو، او په دې برخه کې به بیا هم هیڅ لاسته راوړنه ونه لرو.
تمننه زایدی صاحب، استاد خالد سره چم پخپرونه کې را سره میلمه دی. استاد سره چخپرونه ته ډیر خره غلی. تاسو هم تاسو په افغانستان کې په هنتون کې استاد یاست، دا راته وایي چې په افغانستان کې تر دې مخکې چې طالبان پر حاکمیت راشي یا حاکمیت ورسیږي، آیا د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب کې دینی علوم او تازای نه وو چې دوی وس ډیر پیټینګار کوي او ک دوی غواړي په نوې اساس دوی دینی علوم پر دې تحصیلی نظام کې دوی ورزیات کړي؟ استاد سراج، تاسو زموږ غږ لرئ؟
مننه، سلامونه او نیکی هیلې.
علیکم سلام.
بله بله،
مهرباني استاد،
غږ مې راځي؟
وو بالکل، تاسو غږ
دې. سلامونه درنو سازانو ته، ملمنو ته او اوریدونکو ته، د موږ طرفه ډیر سلامونه او نیکی هیلی. اصلی خبره دا ده چې مخکې دې نه چې تاسو سوال ته ځواب وایم، خدای جل د عظمت خو چې دا انسانانه پیدا کړی په دې خاطر چې په ځمکې کې خلیفه شي یا د ځمکه آباده کی او د خلکو د خدمت مصدر وګرځي. دغه انبیا چې رالیږل شوی ده او دا دومره تاریخ چې موږ لولو د صحابه او حتی د نور انبیاو، دغه په دې خاطر د جنجالونه او بدبختیانه همدغه وي چې خلکو ته پوره هغه د الله پیغام چې هغه پوره دین ده، پوره پیغام دغه نه ورسېدل خلکو ته. نو مطلب مې دا ده دلته چې دمون د برداشت دین نام دغه ده چې خلکو ته خدمت وشي، او خلکو ته خدمت تنها په یو طرف نه کیږي چې یو طرف نیست، بالکل په دې کې مهم، په دې کې یعنی دا مهمه خبره ده چې دین باید خلکو ته زده شي او دین په اصولو باندې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي. خو عصري علوم یا عصري مضامین دا چې دا د دین نه جدا نه ده، او دین ورته اهمیت ورکړی. دین حتی په قرآن کې ویلي دي چې ولا تنسا نصیبک من الدنیا، او بل خدای په بل آیت کې ویلي دي چې واعدوا لهم استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. او نو دغه 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 د آیاتونو او د حدیثونو برداشت هم دغه ده چې په ټکنالوژي او په معاصر او سنبال مجتمع چې دی خلکو د خدمت مزر ګرځي. او که دغه نه وي نو دغه مونږ د خلکو د بندگانو خدمت پوره نشو کوی. نو په دې خاطر دا د الله حکم ده، یوه خبره. بله خبره دا ده چې په مخکینی حکومت کې چې و همدغسې عصري علومو ته او دینی علومو ته دواړو ته فکر نه و شوی. یعنی تاسو که وګورئ دا شل کلن جمهوریت کې صحیح ده چې پرمختګونه شوي وو په بعضو میادینو کې، او مطلب سکالرشپ دغه برابر و، رسمیت پیژندنه وه، خبره ده، دا خبره صحیح وه. خو په داخل په افغانستان کې نه عصري علوم ته سم خدمت شوی وو او نه دینی علوم ته. نو اوس کار دا ده چې دغه اوسنی حکومت او امارت اسلامي باید هغه پوره د ځوانانو فکر وکړي، او د ځوانانو د تشویق ذریعه برابره شي چې خلک او ځوانان ونه تښتي، خلک د دین نه بیزاره نشي، او داسې یو حالت پیدا نشي چې خدای نخواسته د دغه غلط تجربه او د غلط مواقفونه د ځوانانو خواستن زړه تورې نشي، او 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 د ده سبب نشي چې د دین نه بیزاره نشي. نو خبره څه ده چې عصري دینی علومو ته چې اهمیت ورکي بالکل ښه خبره ده، خو عصري علومو ته که دوی اهمیت نه ورکوي نو دا د الله د احکامو مخالفت ده. ما خو دغه نظر ده.
ډیر زیاته مننه استاد. په خبرونه کې را سره میرمن ګلرخ آرمل هم استاد. میرمن آرمل تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایم. تاسو خپل په افغانستان کې استاد یاستی، تاسو زده کړې کوئ، دا راته وایي چې په داوسینی شرایطو کې افغانستان کې ډېرې ښځې نجونې له زده کړو نه شاته پاتې دي، او تاسو خپل لخوا تاسو دا وایي چې په اوسني عصر کې د ښځو د نجونو زده کړه څومره مؤثره ده یوې ټولنې ته؟ یوه ټولنه به بدون د دې نه چې ښځې او نجونې هلته درس پکې وایي، عصري علومو ته، دینی علومو ته لاسرسی ولري، یا یوه ټولنه مخته تللی شي؟
سلامات اوسئ. صحاب صاحب ډېره زیاته مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته.
علیکم
السلام. صحاب صاحب، د تاسو سوال په اړه زه دا ووایم چې زه خپله هم مؤثله یم طب پوهنځي کې. البته دا درې کاله کېږي چې زه له درسونو نه شاته پاتې یم، او په مکتب کې فلحال استاده هم یم. مونږ ګورو په افغانستان کې ژوند کوو، د مونږ اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، فرهنګي او هر برخه کې مونږ ټکنالوژي ته او عصري علومو ته ضرورت لرو. زه خپله د طب محصله یم، تیله چې مونږ دینی علومو ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هر برخه کې، مګم په څنګ کې مونږ عصري علومو ته هم اړتیا لرو. مونږ خپله په طبابت کې په څنګ د دې کې مونږ عصري علوم ته ډېر زیات ضرورت لرو، مونږ دینی علومو ته هم ضرورت لرو. مګم نشي کېدلی چې مونږ د فلحال په کوم افغانستان کې دلته چې مونږ اوسېږو، یعنې طالبان تنها دینی علومو باندې تکیه کړی دی، مونږ باید تنها دینی علومو مخته اوسو. اصلا عصري علوم ډېر کم مخته ځي، خصوصا ښځو لپاره خو هېڅ اصلا دومره زمینن اصلا مساعد نه ده. زه خپله دغه مسله یمه پاتې یمه له خپل درسونو نه، ولې چې دغه طبابت خپل عصري علومو پورې اړه لري، دینی علوم هم پکې ډېر رول لري. مګم زه چې څنګه خپل درسونه نن مخته نه سم ویلی، همدغسې ډېرې نورې محصلین دي چې خپل درسونه مخته نشي ولا ولز مونږ ته زمينه مساعد نه ده مونږ باید تنها اوس باید لاشتو او مدرسو کې درس وای او بس خلاص نو مدرسو کې مونږ نشو کولای مونږ ټکنالوژي مخته اوسو یا مونږ ته بابت څنګه له مدرسې نه ځکو مونږ ډاکټران ته ضرورت لرو د ډیر شخصانه دي مونږ دي مونږ ډاکټران نه لرو د چی شي نشاط پاتې است مونږ اصلي علوم نه لرو په الحال له ټکنالوژي نه ګورې افغانستان څه مډې راشته پاتې ده د اصلي علوم نشته پاتې دي ال څه اصلي علوم نه وي او څل حل ته څنګه ته مخ کې استاد ویلې ته مونږ د تاسو سره وصل کیږو یا له نړۍ سره وصل کیږو نه چی شي نه لاندې اصلي علوم نه وصل کیږو مونږ دا غوښتنه لرو له طالبان نه چې دوی باید خپل مونږ هم وایي راکو کې خو څنګه زما خورې زما مورې تاسو باید داسې مونږ سره همکاري وکړئ د ټکنالوژي په برخه کې اقتصادي، طبابت، فرهنګي ټول برخو کې ورې دغه عجب مهاجر سره سلام تل ویل تاسو باید فالو سي په شخص وکوي اګه دا هیڅ ځای کې نه دی تاسو ته نه دی یو مو کې دا په شخص وکوي بلکې وایي ټول تاسو باید په هر برخه کې څن پرمختګ وکوي دا پرمختګ خو تنه دا نه راوي چې تاسو دین علوم کې پرمختګ وکوي نو غوښتنه مو دا ده څنګه چې تاسو زیات مکتب ته هم ورسره مګم مکتب موږ زیاتره باید موږ هم حتی په مکتب کې د موږ تدریس د علوم دیني زیاتره دي نو باندې ډېر تکیه ونه کړو او استادانو ستړي چې باید زیاتره علوم دیني تدریس وکړي په څنګه خپل کوم مضمون تر موږ شاګرد ته درس ورکړو باید هغه مضمون ډېر کم درس ورکړو او دیني علوم ته درس ورکړو دا خو تن هغه دي دیني علوم باندې موږ مخته نه شو تلای او تن کې باید اصلي علوم هم وي نو زموږ څنګه دا غاده دی او مسلې په توګه دی او استاد په توګه چې موږ باندې تاسو کې کالو باندې تاسو خپل راځي له موږ سره د موږ پاین دي موږ مایند له موږ سره کار وکوي مګر په حال هیڅ دا پرېښه نشته او دا غاک نشته بلکې ځانې شته چې باید تاسو کولای شئ کورتي دینه او یوازې
د دې نه اولو باندې څه شوتاوي زیاته مننه میرمن ارمال زایدی صاحب تاسو ته به تر وګرزو دا راته وایي تاسو په اروپا کې یاست په غربي نړۍ کې اصلي علوم ته ډیر پام کیږي او شاید همدا راز وي چې دوی ډیر پرمختګ کړی دی په وسینی حالت کې افغانستان څومره ضرورت لري اصلي علوم ته او ک په دې ورسته یو کې تاسو ملوستي وی راپورونه هم وایي چې په افغانستان کې دینی مدرسې مخ په زیاتې دادي هغه زیاتیږي دینی مدرسې زیاتیږي ډيري زدکونکي په دې بوخ دي چې دینی زکړې وکړي آیا دا یو قسم ته لار دوی نه جوړوي چې زدکونکي یا د افغانستان راتلونکي له لاسري علوم لري کی
شا یو دا نه چې څوک ولاړی چې دینی زکړې کوي دینی زکړه واقعا لکه مخ چې سراج ته وویل په اسلام کې برغلې په افغانستان کې اکثریت وګړي مسلمانان دي او د دینی زکړو یا زکول چې دی هغه فرض زموږ تعلیمي نصاب کې دینی زکړې وي سراج صاحب وویل چې تیر حکومتونو کې هلته دینی نه خلکو دینی زکړه وکړه او نه هم عصري زکړه زه وایم چې نه دا خبره صحیح نه ده تاسو وګورئ د تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو په پوهنتونونو کې د ډاکټرا پورې استادان لرو تر ماسترای پورې لسګونه استادان اته په زابل غونډې ولایت کې او بیا په اوروزګان غونډې ولایت کې هم زه ماستری هم خلکو وکړله ډاکټرا هم وکړله او دا زه د دینی برخه کې هم درته شم کته سي قاری بشیر احمد حنیفی پیژني هغه له رسنوي سره مرکې کړي دا د تیر جمهوریت د حکومت په مهال باندې هغه لوړ زده کړې وکړلې اوس هلته د ماستر زده کړې کړي او په الازهر پوهنتون کې زده کوي د دې سره څنګه نسکونه نور دي نو علما بلاړل الازهر پوهنتون کې زده کړې کوي افغانستان اوس تر عصري علوم لپاره دومره اړتیا لري لکه یو ناروغ چې د یو درد په چاره یې اړتیا لري ځکه چې اوس دنیا د عصري علوم پر مخ باندې ځي زوایم که اوس د بارنوي چارو وزارت ټولې چارې یوازې په قلم او کتابچه نه کیږي موږ د انټرنیټ له لارې غټول وسلو ډاټا له نورو کنسلګریو اخلو او ډاټا نورو کنسلګریو ته لیږو مثلا خپل ټول پروتوکولونو ورته سیستمونه دا په یو الکترونیکی سیستم باندې سمبال خپل ځان سره سیو کوی یا ساتوي د دې سره ترڅنګ تاسو ګوري د کابل شار چینل په کیمرو باندې سنبال دی د عصري ټکنالوژي برکت دی او چې دوی اوس ټول کار دنیا اخلي او دا یو ښه کار دی هر حکومت چې دا کار کوي دا تر ټولو ښه دی که تاسو وګورئ زموږ او تاسو ګاون پاکستان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې د خپلو خلکو لپاره په ټولو سبو کې دا سیستمونه نصب کړل که څوک اړتیا لري یوازې یو بټن پرې کاږي او خپل پولیس خبروي او هغوی ته د هر څه په اړه معلومات ورکوي او هغوی د دوی هغه لوکیشن یا موقعیت د دوی هغې اخلي او د دوی ته هماغه ته ځان رسوي افغانستان کې موږ په دې برخه کې د عصري علوم په برخه کې ډېرې اړتیا لرو زمان چې همدا طالب چې اوس په دیني مدرسه کې زده کړې کوي دغه شل زره دیني مدرسې چې اوس شتون لري په دې کې دې راځئ دې ته دیني علوم هم ورته زده کړو عصري علوم هم ورته زده کړو هغې کې کمپیوټر ورته شروع کړو هغې کې کیمیا او فزیک او بیولوژي هغې کې هندسه مثلثات که څه هم دا په دیني علومو کې هم دوی وایي اخو ولدا بیل درسونه مرتور کو په ساينس باندې پوه کو زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه که تاسو وګورئ اوس دنیا کې په ټول دنیا کې اوس ټول عملیاتونه یوازې پیل دي چې نس پرې کې یا غذای دې څرې کې هغه یوازې اوس د ټکنالوژۍ په مرسته باندې په ډېرې کوچنیو ټیوبونو باندې هلته د نس ته داخل ځي او خپل ټول عملیاتونه د انټرنیټ د ټکنالوژۍ په مرسته باندې کوي د هغې تداوي کوي د هغې درملنه کوي د هغې ټیسټونه اخلي هغه پرې کوي او ګنډي دا نن د عصري ټکنالوژۍ پر مټ دی موږ به لا تر څو زموږ ډاکټران د خپلو هیوادوالو نسونه څیري او هغې کې به اخته وي زه وایم چې د عصري علومو دپاره اړتیا ډېره زیاته ده لکه دا خورکی چې اوس مخکې وویل درې کاله له زده کړو څخه دا بې برخې ده که د دې درې کالو پر ځای باندې چې دی اوس زده کړې کولی دې ته د عصري علومو یعنې دې اوس د انټرمیډیکل پسې یا د یو بل سیستم د هغې سره یو کنکشن شوی وایي دلته د یو پوهنتون سره د اروپا د یو پوهنتون سره مثلا د فرانسې یو پوهنتون سره د جرمني یو پوهنتون سره یا د مصر ترڅنګ د امریکا د یو پوهنتون سره دا وسلوي اول ته زده کړې کولای هغه بد د په څومره شوی کدی یو سکالرشپ اخیستی وای او دلته د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي د لپاره کار کړی وای او د افغانستان ته تللی وای لسګونه مورې زده کوونکي روزلی وای زه فکر کوم دا به تر ټولو شوی او اوس هم وخت د چار دی لا ډیر وخت نه دی د لاسه وتلی هغه متل دی چې وایي ماهی هر ځلې د اوبو راوکاږي تازه دی نو راځئ اوس هم لاس په کار شو او د عصري ټکنالوژۍ دپاره کار وکړو او په دې برخه کې لاس په کار شو همدا نن پوهنتونونه موږ لرو دا اوس تاسو وګورئ زموږ اکثریت پوهنتونونه د نړۍ د نورو پوهنتونونو سره وصل نه دي ما تیرو دو میاشت کې له یوه ادارې سره جرمني کې کار کوی او هغوی د افغانستان پوهنتونونو دپاره یو سیستم جوړوئ چې تر څو پورې دوی له نورو پوهنتونونو سره وصل کړي سکالرشپونه ورته پیدا کړي زده کړې ورته ورکړي او د دې سره تر څنګ دوی دپاره کتابونه ولېږي تاسو باور وکړئ چې ما ډېر پوهنتونونه په دې ولیدل چې هغوی ډېرې یو شمېر نوي او تازه کسان چې ورته راغلي وه آن خپل ایمیل یې ماته صحیح نه شو لیکلی ما به د هغوی څخه یو څه غوښتل هغوی ماته دا نه شو کولی د هغې سره تر څنګ خپل د موبایل په د ریزولوشن باندې نه پوهېدل چې خپل تصویر رسته وښیي دوی یوازې همدا تصویر ښوي نو دا چې یو سړی دومره پوهېږي نه تاسو څه فکر کوئ هغوی به راتلونکي دلته څومره په عصري ټکنالوژۍ باندې نور کسان سنبال کړي زه وایم مهمه دا ده چې کار اهل کار ته باید وسپارل شي مسلکي کسان پر دنده وګمارل شي او د عصري ټکنالوژۍ لپاره د هغې څخه استفاده وسي دا تر ټولو ښه دی نن دنیا کې وګوره اوس دې دپاره اړتیا نشته چې په میډیم یا اف ایم څخه باندې موږ نور نشرات وکړو زه ولې د یو د ټکنالوژۍ پر مټ باندې زه ولې په انسټاګرام ټویټر اینډ لینک ټیلیګرام د هغې سره تر څنګ ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک دې کې زه ولې نشرات نه کوم او زه ولې یو موبایل اپ نه جوړوم چې هغه کې راډیو ولرم موږ دلته د افغانستان لپاره په همدغه دپاره چې اوس افغانستان د نړۍ د پرمختګ راځئ په لاره کې ده موږ له جرمني څخه څو افغان خبریالانو د هغې دپاره د موبایل سیستم باندې یو راډیو جوړه کړې چې راځئ دې څخه استفاده وکړي دا څلور ساعته وه هیڅوک د دې کنټرول سیستم نه شي کولی دا ستا بندولی نه شي دا سیستمونه ډېر یعنې هغه محدودې پارو هیوادونو چې یوازې هماغه هیوادونه حق لري چې ستا کنټرول کړي هغه ګرانځه چې دی یا هغه سرحد چې دی هغه بل څوک حق نه لري ولی دغه برخه ته باید موږ پاملرنه وکړو چې موږ څه ډول خپل ځوانان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې سنبال کړو. زما چې د عصري ټکنالوژۍ لپاره موږ دومره اړتیا لرو که تاسو وګورئ څلور کاله مخکې هند کې یو افغان پولیس ته چې په کندهار کې خپل دواړه لاسونه د من د شنډولو پر مهال لاس ورکړي وو، هند کې ډاکټرانو هغه دپاره لاسونه پیوند کړل. یعنی دا تر ټولو غټه خبره دا د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې دا کېدل، دا په نورو باندې نه کېږي. که تاسو وګورئ نن سبا د ړندو خلکو دپاره یو سیستمونه جوړېږي، یا د کڼو خلکو دپاره دلته که مویدلي اروپا کې هغې دپاره یو کوچنی ګوشکۍ دلته نصبېږي او هغه دلته د ده په پوست کې ځای پر ځای کېږي، چې هره ورځ هغې څخه دی په تکلیف خلاص دي. کله چې خبرې کوي دی او ډېر مسایه اوري، دې ته اړتیا نشته چې ګوشکۍ دننه کې ولې دې کې دننه اوس غوږونو کې دا سیستمونه راغلي. د ای آی ټکنالوژۍ په مرسته نوي جوړ شوي سیستمونه دي چې ډېر کوچني هلته نصب کېږي، او هغه چې ته کله ژوندی د خپل چارج اخلي ستا د اواز څخه او دا اوتومات ته غږ انتقالوي. د سترګو دپاره همدا سیستمونه تاسو وګورئ هند کې اوس له دې مخ پیسه به موږ اړتیا ونه لرو چې عینکې په سترګو کړو. زه باید لاړ شم خپلې سترګې زه چارج کړم، چې کله مې سترګې چارج کړي هغه تر پنځو کلونو پورې کار کوي، او پنځه کلونو بعد باید زه ډاکټر ته ورسم هغه بیا چیک کړي کې بیا اړتیا درلودل بیا راته چارج یا او که نه نور ستا سترګې جوړېږي. عینکې چې دي هغه ورځ تر بلې خرابېدل لري، مثلا ستا سترګې ضعیفه کوي، نور ستا مخص چې دی هغه د دې سره صحیح نه یاریږي، کله دې په سر درد کله نه. یعنې دا ټول د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې دا سر کېدلی شي. ولې اړتیا دا ده افغانستان کې چې راځئ د خپلو خلکو خپلو ځوانانو لپاره عصري ټکنالوژي بیلو، راځئ کار واخلو او د هغې دپاره سمدلاسه په کار شو. زه فکر کوم چې دا اوس هم په خپله په ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاستونه او یو شمېر نورې ادارې دې دپاره کار کوي چې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړي او د هغوی څخه ګټه پورته کوي او هغوی خلکو ته وایي چې ول دا کار کوي. ولې دا تعلیمي نصاب کې باید داخل شي؟ دا یو ښه ګام دی که دا یو دینی عالم کوي او که دا یو اوسنی حکومت کوي او که پخوانی حکومت کوي. یعنی زما خبره دا ده چې زموږ دپاره اړتیا دا ده چې موږ په عصري ټکنالوژۍ باندې سنبال شو.
ډېره زیاته مننه زایدي صاحب، بس کې بیرته هم تاسو ته راګرځو ورزو. استاد خالد سراج ته، استاد سراج په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې د طالبانو رخوا ویل کېږي چې مدرسې زیاتې شوې دي، او په راتلونکي کال کې هم دوی ویلي دي چې 14,000 نورې مدرسې هم دوی جوړوي، دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم دروازې د مکتب دروازې البته د نجونو پر مخ تړل شوې دي. تاسو څه فکر کوي چې د دغه مدرسو نه فارغ شوي ځوانان یا هغه نسل چې دغه مدرسو نه فارغیږي دوی به دینی علوم زده کړي، ترڅنګ به دوی نورې کومې رښتې مخته وړي، لکه مختبه په راتلونکي کې دوی به په کومو برخو کې کار وکړي؟ دا تاسو څنګه ارزوئ چې آیا باید اتنا دینی مدرسې زیاتې شي په دې برخه کې کار وشي، او یا هم دا چې نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو واضع شي او د دې ترڅنګ علوم هم ځای شي په دې کې؟ استاد سراج تاسو زما غږ لري، فکر کوم چې د انټرنیټ او تخنیکی مشکل له وجې استاد سراج موږ سره خبرونه کې اړیکه قطع شوې ده، خو بیرته به هم کوشش وکړو چې ورته راشو. زایدي صاحب تاسو راته وایي چې په اوسنی وخت کې مونږ تیره ورځ هم یو راپور درلود، طالبان پر دې ډېر ټینګار کوي چې مونږ د عصري علوم او د پوهنتونونو او د مدرسو ترمنځ د واټن لري کوو، او دوی ډېر ټینګار په مدرسو کوي. دغه د مدرسو نه فارغین نه دغه ځوانان به په راتلونکي کې څه کوي؟
فکر کوم چې اوس مایک خلاصو. دا ځوانان چې اوس دي دوی اوس هم ډېر کوشش کوي دیني زده کړې چې ترسره کوي، هغوی د نورو ولسوالیو راغلي او دوی په مرکز کې یا د ټولو ولایت په مرکزونو کې اکثره اوس د انګریزي ژبې لوست کوي، کمپیوټر زده کوي، خو دا کار کوي. ولې یوازې د انګریزي ژبې لوست او کمپیوټر دومره د دوی سره ډېر مرسته نه کوي؟ دوی باید په عصري علومو په نوي سیستمونو باندې، یعنې د دوی هغه تهدابي بنسټ چې د لومړیو ټولګیو څخه شروع کېږي، دا همداسې پیل شي. ښه دی، ځکه په تعلیمي نصاب کې دیني علوم یو نه دوه مزامین ورته اضافه سي او نور دغه ښوونځي پرانیستل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه خبره وي او یوازې تعلیمي نصاب سیستم
سایتي صاحب څنګه چې تاسو مخکې ویلې دغه دینی علوم په خوا هم د افغانستان په تعلیمي نصاب کې په تحصیلي نصاب کې ډیر متوازن شکل باندې په خوا هم ځای شوی وو. زه نه پوهیږم که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته لیدونکو ته تاسو وایئ چې آیا تر هغه اندازې هغه نصاب سم نه وو چې دوی دونه اضافه پکې راوستله، دوی دینی علوم پکې زیات کړ او محصلین او شاګردان شکایت کوي ځکه چې په دوی باندې فشار د دینی علومو دومره زیات دی چې دوی نشي کوي هغه عصري او اساسي مضمونو ته خپل ورسیږي. نو آیا د دې ځای وو چې دوی دغه نصاب تبدیل کړي؟
زه فکر کوم ګوري ما په افغانستان کې پوهنتون لوستی او د دې سره تر څنګ مې نورې زده کړې بیا په نورو هیوادونو کې هم کړې چې په امریکا او جرمني کې. ولې که موږ د نورو هیوادونو هغه تعلیمي نصابونو ته وګورو هغوی د خپل مثلا جرمني کې دوی خپل د ریلیجن په نامه یا د مذهب په نامه خپل مضمونونه لري، امریکا کې وګوري هلته هغوی خپل مضامین لري. ولې افغانستان کې موږ تر پوهنتونه پورې هلته دینی مضامین درلودل؟ فقه مو لوستل، میراث مو لوستی، د هغې سره تر څنګ نور زده کړې مو کولې. هماغه کتابونه چې دوی لولي هغه موږ هم لوستل. ګورې یو څوک په یو طالب العلم بچې د وړې دورې هماغه کسانو به هغه زده کړې چې دوی کوله، موږ به چې د میراث زده کړې چې به موږ په دولسم صنف کې کړې وه یا تر څوارلسم ټولګي پورې موږ کړې وه، زموږ هماغه زده کړه هم تقریبا د دوی د سویې سره برابره وه. خو ولې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هماغه نصاب کا پاته سوی وایي. زه وایم ښه که چیرې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د تعلیمي نصاب برخې دپاره یو یا دوه مضامین هم تعلیمي برخې کې نور هم ورته اضافه کړي، خو مشکل نشته ورته وردی کړي. خو ولې ښه کار دا دی چې عصري علومو دپاره کار وسي او په دې برخه کې زده کوونکو لپاره د د د د د د عصري علومو یا د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې بیلابیل پروګرامونه هغه دپاره په لاره واچول سي تر څو پورې دوی په نوي ټکنالوژۍ باندې سنبال سي. دا به فکر کوم تر ټولو ښه لکه مخکې ما وویل، موږ د حقوقو پوهنځیو محصلینو لپاره اړتیا لرو چې دوی اوس په داس سیستمونو باندې سنبال کړو تر څو پورې دوی خپل ټول قضیې په کمپیوټر کې ولیکي. نه له دې وروسته چې موږ سره باید دومره دوسیې د یو قاضي سره ورسره وي او هغه باید ویسي، موږ باید ټول خپل دوسیې هلته ثبت کړو که کله یو مجرم راځي او موږ پوهیږو چې هغه ورسره دا پکې شي. وګورئ دا یوه برقي تذکیره که چیرې موږ دا الکترونیکي کو هغه سیستم یا هغه سیم سیستم ورته فعاله کړو او د دا له دې مخ پیسه وروسته د هرې کورنۍ ډاټا هلته ثبت کړو او هر څوک چې جرم کوي هغه هلته ورسره ولیکو او کله چې زموږ پولیس هغه چې کوي په نوي سیستم باندې، زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي چې هغه ته معلوم شي چې ته یو مجرم وي او که نه وي او هغه ته لیکل کېږي چې تا مخکې جرم کړی و یا دې نه و. که هغه چیرې په راتلونکو حکومتونو کې مثلا یا په حکومت کې کار کوي، د هغه ټولسه چې تا تېر ځلې جرم کړی و او تا دغه جرم کړی تا دغه جرم کړی تا خپل صفایي محصول تحویل کړی، مثلا تا د برېښنا بل ورکړی، ته ستونزه نه لرې، ته په ټولنه کې ښه سړی ثابت شوی، نو ته راسه د ښوونکي پیس باندې دندګومره. دا به د دې ټول په دغه نوي عصري ټکنالوژي چې سم باندې اوس موږ یوازې تذکرې کې باید هغه حساب شي. زه فکر کوم که چیرې دغه برخ کې کار وشي دا به تر ټولو ښه وي چې تر څو پورې له دې وروسته موږ اړه نه سو تر څو پورې نام به بیا هم نور خلک که بیا نور خلک به راځي ولا ستا د تعلیم سویه ټیټه ده، ستا د سویه کچه مثلا ټیټه ده. هر بهرني انجوګانو چې راځي او هغوی په افغانستان کې هلته خلکو ته وایي چې ولا دلته تر ټولو پورې اړتیا دا ده چې موږ یو پله دوی دپاره د سویه د لوړولو په برخه کې ځینې ټرینینګونه ورکړو، دوی ته د پوهاوي په برخه کې ټرینینګونه ورکړو. ولې دغه ټرینینګونه زما خلکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کېږي؟ ولې هغې په دې ټکنالوژي باندې نه سنبال کېږي چې تر څو پورې دوی بیا اړتیا ونه لري؟ هر بهرنۍ موسسه چې راځي، زه هم چې د بهره یو کارګر راولي، هغه باید د افغانستان کې د حکومري په افغانستان کې د یوې این جی او د یو مسؤل په توګه باید یو کس موږ هلته افغانستان کې ولرو، د هغې د کوارډینټور په برخه کې باید یو کس موږ په افغانستان کې ولرو، د هغې د ایچ آر په برخه کې یا د هیومن ریسورس په برخه کې چې هغه بشري منابع دي، د هغې په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو، د هغې د فاینانشل پلانینګ او دغه ټول اکاونټینګ په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو او په دې برخه کې باید دوی زده کړې کړي وي. بل څوک باید نه اوسي.
ډیر مننه زایدی صاحب. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ د فیسبوک پاڼو قدرمنو او لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او یا هم که پوښتنه لري زموږ د فیسبوک لایف لاندې کومنټ کړئ، موږ به خبرونه کې ولولو. او که غواړئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ خبرونه ته زنګ هم وهلی شئ. وسه په تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو را سره وصل دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، لکم زی ماډی کنیولې.
خدا پاک دې مان کوي که خورجان سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي چې روغ جوړ و زده ستاسو میشنه اوریدونکو عبد الهادي تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته بیا هم خره غلې موضوع به تاسو اخیستي که تاسو څه نظر لري مهرباني وکړي.
خدای خوشاله که خورجان ملمنو ته سلامونه وایم، ډیر شایسته خبرې وکړلې خورجان را به سم موضوع ته لکه ملما چې اشاره ورته وکړل. دیني بخش کې هم خورجان موږ د کوته ضرورت لرو اړتیا لرو. اکثر مدرسې چې دې رسیدو نه خوندې موږ وینو چې رواني د دیني د کړو د پاره زموږ هم دا غوښتنه د خورجانې چې خوندې هم باید چې دیني زده کړې وکړي، مثال د خبرې او تر څنګ مثال دغه دغه زده کړې مو کې خورجانې چې موږ دلته ضرورت ورته لرو د ډاکټرانو دپاره، د ښځینه پولیسو دپاره، خورجانې چې لوړې زده کړې زموږ خوندې وکړي. ځکه زموږ اکثره خوندو خورجانې دلته مثال د خبرې تر لوړو دورو پورې زده کړې کړي وي، چې مثال تر یولسمه سن پورې مثال د خبرې درسونه ویلي وه. هغه یو دغه ورته پاتې و، خورجان یو امتحان ورته پاتې و چې د دولسمه سن په فارغ شوی وای. نو د ښځینه پولیسو لپاره خورجان او د ډاکټرانو لپاره موږ سخت ضرورت لرو. په اکثره په جنوبي ولایت کې لکه کندهار او هلمند ولایت کې خورجان ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو زموږ د خپل دولت سم دا غوښتنه د خورجان چې دیني درسو لپاره دیم زمينه برابره کړي او در څنګ دغه تم ضرورت خورجان چې د نور زده کړې وسی. نو زموږ دا غوښتنه د حکومت څخه خدای پاک دې وکړي چې خورجان دغه زده کړې زمينه برابره کړي د خوند لپاره.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب چې خبرونه کې را سره ګډون وکړ، خپل نظر هم را سره شریک. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه او غواړی اړیکه ونیسئ موږ سره پر خبرونه کې اړیکه هم نیولای شئ. ورزو خپل ګران میلمه زایدی صاحب ته. زایدی صاحب، تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې موږ راپورونه درلودل ډیری خلک وایي په دغه مدرسو کې د افراطیت زده کړې کیږي، شاګردانو باندې د امارت پیژندنې په نوم داسې یو مضمون شاګردانو یا محصلینو ته تدریس کیږي چې په هغې کې طالبان غواړي خپل د تیر وخت هغه خپل د جهاد خبرې او هغه معلومات زده کوونکو ته ورکړي. آیا دا د تعلیمي روزنیزو بنسټو کې دا کېدای شي د یو مضمون او یا هم د یو تعلیمي نصاب یو برخه شي؟
یو دا ځای چې ځینې مضمونونه یا ځینې هغه کتابونه چې څوک خپلو خلکو ته ولولي دا د تعلیمي نصاب د پل سره سم د خپل د حکومتونو پریکړه ده چې هغوی باید څه ډول پریکړه کوي. که څه که تاسو وګورئ شمالي کوریا ته مثلا هغوی به داسې مضمونونه خلکو ته لولي چې ډېر عجیب او جایب به وي. مثلا که تاسو وګورئ په ځینو نورو هیوادونو کې اروپایي او یا هم امریکایي هیوادونو کې هغوی خپلو خلکو ته بیل مضمونونه لري. په افغانستان کې اوسنۍ هغه حکومت واکمنان چې څوک دي هغوی د خپلو خلکو لپاره خپل مضمونونه لري. زه فکر کوم چې یو شمېر خلک به وایي چې ولاد دا به ډېر دومره بد او افراطیت په برخه کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي. په دې اړه زه بشپړ معلومات نه لرم او نه هم تر اوسه پر ما داسې اورېدلی. یوازې هغوی دیني زده کړې کوي خو ولې دا عموما طبعا دا یو خبره ده. کله چې هر حکومت وی د خلکو ذهن او فکر اهي لوري ته دی. زه وایم چې افغانستان کې به د حکومتونو بدلیږي را بدلیږي خو ولې د خلکو ذهنونه یوازې عمل ته د خپل حکومتونو سره دي. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید کار وکړو د خپلو خلکو لپاره. څه ډول هغوی هڅولی سو او خپله څنګه حکومتونه دې ته هڅولی سو چې راځئ موږ په عصري ټکنالوژۍ باندې سنبال کړئ او زموږ لپاره دا زمینه برابره کړئ. دا د هغوی د خلکو حق دی او دا د دولت څخه باید غوښتنه وکړي او دولت یې ورته ورکوي. زه وایم که چیرې د خلکو غوښتنه وي شاید هر څه ترسره شي. د ښوونځیو په اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې داسې څه رسمي خبر نشته چې واقعا هم کله به دا خلاصي. خو ولې که تاسو وکتل د لوړو زده کړو وزارتونو څو ځلې ژمنې وکړلې چې ولا د هغې لپاره به نصاب جوړوو، د هغې لپاره به سیستم سموو او د هغې لپاره به دا کوو، خو تر اوسه نه دي سوي. زموږ هم غوښتنه دا ده چې زما یوې خور دپاره ښوونځی خلاصه کړه. او هغه په هر سیستم چې وي چې تاسې یې په هر حجاب کې بولئ خو هغه د هغې دپاره یو دغه ښوونځی خلاص کړه تر څو پرې هغه زده کړه وکړي ناپوهه پاته نه شي. ولې اوس دغه د عصري علوم په برخه کې چې هم کله د زده کړې ورته ورکول د دیني علوم په برخه کې هم زده کړې ورکول کېږي فکر کوم یوازې تر درېیم څلورم یا پنځم ټولګیو پورې دي. لوړې زده کړې هم ډېره اجازه په ډېرو ځایونو کې نشته. بل خبره د طب په برخه کې چې ده کله چې زه معلومات لرم د طب په برخه کې هم د اوس هم د عالي نرسنګ په برخه کې په ولایتونو کې ښځینه زده کړې کوي. په کابل کې ښځینه زده کړې کوي او هغوی ځي خولي د پوهنتونونو لپاره تر اوسه پورې په دغه برخه کې کار نه کوي او باید دا کار وسي. او دا د خلکو غوښتنه ده، خلک یې غواړي، خلک څو وارې غوښتنه یې کړې ده. تاسو وګورئ د کابل په ټلویزیونونو کې هر ورځ خلک هم دا وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې په هر ډول وي زموږ دپاره پوهنتونونه خلاص کړي، ښوونځی خلاص کړي، او دا زموږ د خلکو حق دی او دا موږ غواړو. زه هم دا کار باید وسي او کنو هم د دې لپاره باید کار ترسره شي او باید هغه حکومتونه چې کوم دي په افغانستان کې هغوی باید د دې لپاره لاس په کار شي چې څه ډول کولای شي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځینو لپاره ښوونځی او پوهنتونونه خپل یا بیل کړو او یا هم د هغې دپاره د هغې دروازې خلاص کړو. څه دا که په هر ډول وي، هر لاره چې دور ته لري، که د هغې لپاره جلا ټرانسپورټي سیستم لري، که د هغې لپاره په ټولګیو کې بیل ټولګۍ وضع کوي، که د هغې لپاره بیل وختونه ټاکي، او که د هغې لپاره نور سیستمونه هم جوړوي. خو ولې باید دا کار وشي؟ ان که تر دې پورې که دوی آنلاین زده کړې ورکولی دا تر ټولو ښه. زه هم چې آنلاین زده کړې دیم که په ښوونځي اوس دستي ژر نه کېږي، عاجل دي او په آنلاین زده کړې ورته شروع کړي او د هغې سره تر څنګ دي وروسته بیا دا کار وکړي. خو ولې د آنلاین زده کړو مصارف هم تر ټولو زیات دي، ځکه چې دوی انټرنیټي خدمات، د هغې دپاره سیستم جوړول، د هغې دپاره بېرته په هغه زوم میټینګ کې کته یو کلاس روم جوړی یا په یو بل نوی سیستم چې اوس د آنلاین دپاره په دې وروستیو کلونو کې په نورو هیوادونو کې جوړ شو او پوهنتونونو کې هلته خلکو زده کړې کولې. هغه د کلاس روم میټینګ په نامه سره چې و هغه کلاس روم میټینګ کته جوړی، هغه بېرته اپ اخلي یا د هغې سیستم د افغانستان د پوهنتونونو لپاره اخلي او بیا د دې دپاره ښځینه هلته روزي او بیا ښوونکی مکلفه کوي چې هغه باید ناستې بیا هر ښځینه هغه کور چې زده کړې کوي هغه د کمپیوټر او انټرنیټ دومره وسه او توانایي نه لري، ځکه چې افغانستان کې اوس انټرنیټ بیه که څه هم لوړه ده د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې. نو مهمه دا ده چې دا باید یو بل سیستم ورته جوړ شي، یا د هغې لپاره داسې سیم کارډونه ولري چې هغه خپل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورته ورکړي تر څو پورې په هغه کې هره میاشت انټرنیټ ورته راشي او هغه انټرنیټ یوازې د همدې کلاس روم میټینګ دپاره وکارول شي او نورو دپاره هغه بلاک کړي. دا خپل بیا په عصري ټکنالوژي باندې کېږي او دې برخه ته باید بیا هم لکه زه چې وایم چې پاملرنه ډېره وسي. زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. اوس یو بل ښه سیستم هم دا دی افغانستان کې که چېرې دوی د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار اخلي، د رسنیو یو نوی سیستم چې دوی باید څه ډول وڅاري، د هغې لپاره دا سیستمونه څه هم استفاده کولی شي د خپلو خلکو د کارونو. یعنی که اطلاعات کلتور وزارت وغواړي د خپل ټول وزارت لپاره یو داسې سیستم جوړولی شي چې دوی هر ورځ ورځني کارونه چیک کړي او ټول ولایت کې وګوري چې څوک کار تر راغلی او څوک نه راغلی. یي برقی یا الکترونیکی حاضری ستا شتون لري که کله څوک نه راغلی د هغې معاش اتومات کاټیږي او دا تر ټولو ښه کار دی. که د پولیس په برخه کې د برقی حاضرو څخه استفاده وسي په هر ماموریتونو کې زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. ان که یوازې په ښارونو کې چې کومې حوزې دي هغوی کې ولګول شي، هر ښار کې به لس حوزې نه وي، لس دولس پنځلس امنیتي حوزې دي، خو پنځلس ماشینونه غواړي او هغوی باید یوازې سهار خپل حاضري ورکړي، نور خپل وظیفې ته ولاړ شي، ماښام باید بېرته خپل حاضري ورکړي. زه فکر کوم چې دا د فساد د مخنیوي لپاره هم یو تر ټولو ښه ګام دی چې تر څو پرې څه ډول وکولی شي دوی د فساد مخه ونیسي او پیسې د دولت لپاره بچت شي. د معارف په برخه کې هم ورته کار کېدلی شي چې ټولو ښوونځیو کې برقي حاضري ګانې نصب شي او په دې برخه کې کار شي. دا د عصري ټکنالوژیو یو یو خپل یو سرکل دی چې دا تعویج او رتعویج او دا اوس په نړۍ کې ان تر دې پورې چې تاسو وګورئ ایلن ماسک هڅه کوي چې تر څو پورې په فضا کې خلکو لپاره د ژوند زمینه برابره کړي، وایي چې هلته باید ځینې خلک تر دوو درویو میاشتو پورې پاته شي او هلته څېړنې وکړي. یعنې دا د عصري ټکنالوژۍ
ډیر زیاته مننه زیدی صاحب، تاسو د خبرونې په سر کې ویلی وو چې وخت مکم دی. مننه دینه چې تاسو په خبرونې کې را سره ګډون وکړ او ډیر مفید معلومات مو اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړل. استاد سراج را سره برته په خبرونې کې وصل شوی دی. استاد سراج، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې اوس دینی مدرسې ډیرې زیاتې شوې دي. کلند اوریدونکو ته معلومات ورکړي، پخوا په اسلامي تاریخ کې په اسلام کې د دینی علومو ترڅنګ عصري علومو ته څومره پام شوی وو، او آیا دا عصري علوم لکه اوس یې چې ځینې کسان یا د طالبانو حاکمان مونږ یې په راپورونو کې د هغوی په اړه معلومات درلودل، ډېری کسانو عصري علومو ته مباح ویلي دي، هغوی وایي چې دا د علم زده کړه مباح ده. تاسو راته د تاریخ په اړه وایي چې عصري علومو ته پخوا په اسلام کې څومره ځای ورکړل شوی وو؟
تاسو سوال مخسته نو خبره داده چې کله چې مونږه د غدیر وات برداشت کوو، په همدغه جنجالو سره اخته کیږو، په همدغه غیر معیارونو کړنو سره اخته کیږو یا متوجه کیږو. تاریخ د اسلام نه وګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پیغمبر و هم نبی و هم سیاست مدار و هم دولت مدار و او د صحابه و دغه تقلید وکړه، او تر څو تر 1900 تقریبا 30 کاله پورې مسلمانانو په دنیا باندې حاکمیت کړی، حاکمیت په زور نه ده کړی، او د خلکو قناعت سره په دنیا باندې حاکمیت کړی. خبره دلته دا ده چې په دغه تاریخ د ټول تاریخ چې وګورو، دغه دولتونه چې حاکم شوي دي، د قوي دولت بنیاد ایښودل شوی. قوي دولت هغه وخت ایښودل کیږي چې قوي اقتصاد ولري. نو قوي اقتصاد متصل او براه راست د ټکنالوژي او معاصرت سره تعلق لري. ما خبره اوري؟
بله، تاسو غږ راځي استاد، مهرباني.
او خبره دا ده چې کله مونږه ځان سیال غنو او خلکو سره مقابله کوو او خلکو سره هم سیالي کوو، هم سایګانو سره، دا خو ناشونی ده چې ته عصري علوم سره ته ناشنه یو کې. خبره دا ده چې مونږ ته الله جل عظمته ویل چې تاسو په دنیا کې خلافت وکړئ، په ځمکه کې خلیفہ شئ، په دنیا باندې حاکمیت وکړي. مسلمانانو ته ویلي دي، نو حاکمیت خو بغیر د معاصرت نه کیږي. کله اوس که تاسو دنیا وګورئ، په کوم چیرته رسیدلی دي، دا خو ډېرې تکراري خبرې دي چې موږ تاسو کوو. خبره دا ده چې کله داسې کیږي چې یو علم د فرض عین نه، د فرض کفایت نه فرض عین ته رسیږي، اوس خو زما په نظر چې دا معاصر ټکنالوژي او معاصر علوم چې دا د فرض عین نه هم ډېر قوي ده، ځکه چې موږ تاسو ډېر ساده پاتې شو او مونږه مقابله نشو کولای حد اقل اختلام سایګانو سره. په دې خاطر دا چې دا نه چې مباح ده، بلکې فرض عین ده. باید دولت او حاکمیت چې اوس په کابل کې څوک حاکمان دي، هغوی دې باید داسې یو موقع برابري کړي خلکو ته چې خلک تشویق شي او محاول دي د پیشرفت او د ټکنالوژي برابر کی. نو که دغه یو طرف شي او افراط شي په یو طرف، نو که مونږ تاسو زر یا 5000 که 10000 که 100000 مدرسې فعال کو او کله چې فارغيږي، نو خو صحیح خبره ده چې دین علم د زده کړه، د علم زده کړه او د دین زده کړه چې دا خبره ده، بلکې فرض ده. خو کله هغه ته لکه چې تاسو وفرمایل مونږ صحیح کاری هغه ته سره هم پیدا کړو، مجبور ده چې غیر مسلکي خلک معرفي کو په اداراتو کې، ادارې پسرفتي او د شاتک علامه ده. بله خبره ده که دوی داسې کوي چې علم ته او دین ته خدمت وکړي، صحیح ده، ښه مدرسې فعالې کړي، ښه تکړه عالمان دی تربیه کی، خلک نه مصر ته لاړ شي، نه پاکستان ته لاړ شي، نه سعودي ته لاړ شي، نه بل ځای ته لاړ شي، خو که داسې په کیفیت باندې کار ونه شي یا په کمیت باندې کار وشي، همدغسې غیر معیاري طرف ته مونږ تاسو روانېږو. بله خبره داسې ده چې مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ د الله په خبره باندې باور لرو او د الله په دین باندې خبر لرو. مونږ د دغه په بنیاد باندې مونږ باید وغږیږو چې معاصرت او ټکنالوژي چې دا څومره مهمه خبره ده او څومره اړین ده په دې وخت کې چې دغه شل کلن جمهوریت نه وروسته چې دا تحول راغی. نو باید دوی په هماغه اصولو باندې چې ولاړ ده، په هماغه مواقفو چې ولاړ ده، باید ټیکنالوژي او معاصر درسو ته باید دوی دوی بچیو کې دوی باید موقع برابر کړي. بل خبره دا ده چې موږ لکه چې تاسو مشوره وکړه چې یو غټ تاثیر چې په ځوانانو باندې شوی دی، تشویق تشویقیږي نه او داسې مایوسیت ماحول حاکم ده په دوی باندې، هغه د نجونو تعلیم ده چې په دې کې ټول مسؤول دي، الله ته مسؤول دي او خلکو ته مسؤول دي چې دوی دغه 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 دوی حق را اخیستی ده او حق نه ورکوي، او دوی به الله په مقابل کې انشاءالله چې ځوابګو به وي. خبره دا ده چې دوی دوی باید د خلکو زړونه واخلي، د خلکو باندې حاکمیت وکړي، د خلکو او د دولت په منځ کې دغه فاصلې لرې کړي چې دغه انجونو د تعلیم خبره ده چې ټول ورنه خفه دي. اوس که دغسې حالات حاکم وي چې اوس ځوانان وطن پرېږدي یا ځوانان د حداقل د دین سره تعلق لري کوي، په دغسې یو طرفه سیاست چې روانه ده دا چې د خلکو باندې ظلم ده او دین سره هم ظلم ده. ما په نظر دا ده چې نه افراط وشي نه تفرید، بالکل دین ته د خدمت وشي، علما د تربیه شي، علما په ښه توګه په دقیقه توګه دي خپل هغه اعلی درجې د تعلیم ته ورسیږي، او دې سره سره بلکې د دینه زیات باید عصري علومو ته ډېر اهمیت ورکړي تر څو چې یو معاصر او طریق یافته افغانستان چې د همسایګانو په مقابل کې د دنیا په مقابل کې یو ځای ولري، یو جایګاه ولري، او دا به د الله او د رسول او د خلکو سره د وفا یو نمونه وي.
ډېره زیاته مننه استاد سراج. استاد ارمل هم په خبرونه کې را سره دا تاسو ته راګرځو. میرمن ارمل دا راته وایي چې په افغانستان کې اوسنی حاکمان دا وایي چې ښځو دپاره یا نجونو دپاره دینی مدرسې شته، هغوی باید دینی زده کړې وکړي. د یوې میرمنې په توګه تاسو په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې څومره د دې کمبود احساسوئ چې افغانستان کې ښځې او نجونې د دینی علومو تر څنګ باید عصري علوم هم زده کړي، او دوی باید په هر برخه کې شتون ولري ولری لکه ارواپوهنه چې وس په اوسنی حالت کې افغان ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري، لکه ټولن پوهنه همداسې نور عصري علوم چې ښځې ورته په افغاني ټولنه کې ډیر ضرورت لري. آیا تاسو کمبود د دې احساسوي چې افغانستان کې د دې ترڅنګ چې زده کړې ښځې وکړي په عصري علومو کې باید زده کړي؟
چې کله عصري علوم ونر بانو څنګه به تر کله پورې بیرون د افغانستانه ځو خپل د تداوي لپاره، خپل د درس لپاره؟ ولې دغه تعینه موږ ته دوی نه مسید کوي چې موږ افغانستان نه بهر لاړ نه شو او همدغلته موږ پیشرفت وکړو، بېرته همدغه د افغانستان په ابادي کې موږ مرسته وکړو؟ موږ ته چیرې یاره مخکې استادانو وویل چې مونږه په طبي بخش کې طرفل حال لرو، محصلین لرو، مګر دوه کلن مونږه درس وایو، یعنی مونږه قابلګي بخش نه فارغ کیږو. تنها یو میمونه خو تنها دې ضرورت نه لري، مونږ ځینې پروسیجر نه لرو، عملیاتو نه لرو، یو قابله نشي کولی چې دا مخته وسي، مجبور ده چې بهر له افغانستان نه لاړ شي خپل تداوي لپاره. نو که چیرې دغه عصري علوم نه وي خو مونږ ورځ تر بلې پرمختګ نه کوو، بلکې شاته ځو. دغه درسونه چې مونږ ویدیدي دغه عصري علوم نه چې مونږ شاته پاتې یاستو، نو د عصري علوم نه وي مونږ څنګه پرمختګ وکړو؟ زما ګورې زه دغه وایم چې تر کله پورې وخت یو حکومت تغییر کوي، ولې ځوانان تل د دې ځوانان باید د دې پرداخت وکړي سره ځوان طبقه شاته ورکوي کېږي. هر حکومت چې راځي خپل فرمایشات لري، خپلې خبرې لري، لکه څنګه چې دا اوس نجونې باید په کورو کې کښېني، نجونې باید درس ونه وایي، نجونې باید کار ونه کوي. مونږ ګورې که په هر برخه کې ښځو ته ضرورت لرو، مخکې یوه ښځه له کوره بیرون وتلی ونه سي، بیرون اجتماع ونه ګوري، بیرون علومونه هېڅ چې اصلا خبر ونه لري، څنګه هغه خپل ماشوم څنګه روزلی سي؟ هغه څنګه تربیه کړي خپل ماشومان؟ خو طبعا ضرورت لري عصري علومو ته، دیني علومو ته. زه مونږ هېڅ وخت نه وایو چې مونږ دیني علومو نه باید ځان لرې وساتو. دیني علوم مونږ طبعا منو، مونږ مسلمانان یاست، دیني علومو ته اړتیا لرو، مګر په څنګ کې عصري علومو ته زیاتره اړتیا لرو. اوس څنګه ښځینه وخت زیاتره اړتیا لري؟ ګورې درې کاله کېږي، درې کاله نه هم زیاتره، چې مونږ مکتبونه وایي چې باید خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي. مګم دوی څه وایي؟ په هر مصاحبه کې، په هر ناسته کې موږ په طرزالعمل باندې فکر کوو، کوشش کوو چې خلاصې کړو. چې څو کاله نور درې کاله د ځوانان د هر څه شاته پاتې دي، له هر څه آخر تر کله. خو باید په دې باندې کوشش وکړو چې په درې کالو کې تاسو دومره کولی او نسې خپل طرزالعمل مشخص که او در حال مکتبون و دروازی خلاصی که اون بینن که مکتبون رو که یونجون رو ببخش که کیمیا نلارو، فیزیک نلارو، در مزامین چه نیوی مونگه چند در اصری علوم رو که مختتل لیسو تلش بازم تن خود توی ها شاگر این هم دو مرکاو لیسی چه مغالی خانی رو تفاق نزده که یا نوشته زده که اصلا غنه رو تضرورت نلاری مونگه رو دی اصری علوم رو نتشا نو څه انتظار لري چې افغانستان به څنګه پرمختګ کوي؟ نو پرمختګ نه شاته پاتې کېږي، ځوان فکر شاته حاصل کېږي. موږ د اوس په ټکنالوژي کې باید د ځوان مغز او ځوان فکر ته ضرورت لرو، مګر دوی وایي موږ ضرورت نه لرو، باید تنها دیني علومو کې مخته لاړ شي. دیني علوم خو تنها موږ مخته نه شو وړلی، تنها موږ دیني علومو کې مخته لاړ شو. موږ بیا په کومه برخه کې کار وکړو؟ موږ په ټولو برخو کې دیني علومو ته ضرورت لرو، مګر عصري علومو ته زیاته
مننه مېرمن آرمل چې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. په د خبرونه په وروستي یو شیبو کې یو استاد سراج تاسو کا په خبرونه کې را سره یاست، په لاندو کراته وایي چې په افغانستان کې د افغانستان تعلیمي نصاب کې د امارت پیژندنې په نوم یو مضمون دی چې ډېر په فشار پر شاګردانو پر پانتونو کې پر محصلینو هم تدریس کیږي. په لاندو راته وایي چې د حل لارو کې څه باید وشي؟ دغه رقم ته مضمونونه لازم دي چې په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې ځای شي، او پر دې ټینګار هم ډیر وشي، پر شاګردانو پر محصلینو فشار هم ډیر راشي چې باید دا زده کړي، او یو تعادل لاره باید دوی مخته ونیسي چې هم عصري علوم او هم دینی علوم مخته شي.
مننه خورکی، تاسو خپل ځواب ورکړه چې یو تعادل باید په منهج کې یا په دغه نصاب کې رامنځته شي. که امارت پیژندنه یې ښه دي، پروا نه کیږي، و خبره داره چې معاصر ټکنالوژي مزامین یا هغه مواد چې د ځوانانو نږدې کوي معاصر علوم ته، دا ډېره مهمه خبره ده. بل مهمه خبره دا ده چې د ښځو تعلیم په هکله او د ښځو د زده کړې په هکله دغه درې کاله ډېرو خلکو چیغې وهلي، ډېرو خلکو غږونه پورته کړي دي، حتی د امارت اسلامي د مشرانو خوا هم غږونه پورته شوي دي چې موږ ورسره کتلي دي، هغوی ډېر حتی ډېر خفه دي په دې هکله. خو زه کله کله داسې سړی فکر کوي، داسې یو 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 سړی حیران شي چې اوس مثلا د څوارلسم پاس دا اجازه ورکوي چې دوه کاله دوی انسټیټیوټ کې درس ووایي، او د هغه نه کوز چې هغه مکتبونه دی هغه بندوي، یا هغه نه چې بره ده پوهنتونونه هغه بندوي. دا سړی یو د تشویش او د شک حالت حاکمیږي په انسان په نفس کې، دغسې حالت ده. او بله خبره دا ده چې که د نجونو اوس که تاسو د بازارونو وګورئ، زمونږ تاسو په نږدې چې کابل کې هستو، کوټې سنګي یا لیسې مریمي، د ښځو نه ډک ډک د ځیو راځي ځیو راځي. خو زه دغه چې د تعلیم په هکله چې دوی دغه بندیز لګولی ده، دا خو یو زه خو من حیث د یو انسان، من حیث چې ما تقریبا شل کاله درس ورکړی ده په دې خصوصي پوهنتونونو کې، زه ما د فکر نه دا قاصره ده چې دغه ولې داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې شرایط دغه درې کاله دغه شرایط چې وایي دوی دا شرایط ولې نه پوره کوي. بله خبره دا ده، اورید مسغه اورئ؟
بله استاد، تاسو خبرې اورو. خبرونه کې وخت هم ډیر کم دی، وروستۍ شیبې دی، په لنډو راته خلاص.
فقط د امارت اسلامي مشرانو ته دما من حیز یو ځوان، من حیز یو مسلمان، من حیز یو استاد، دما دا تقاضا ده چې یو نه افراط وشي او نه تفریط وشي، خاصتاً د ټکنالوژي او معاصرو مضامینو په هکله باید دوی ډېر جدي اقدام وکړي. داسې یو ماحول برابر کړي چې خلک تشویق شي دغه ولولي، او داسې یو ماحول او داسې یو فضا برابر کړي چې
د ځوانان مصروف شي او اهل کار ته وظیفه وسپارل شي. که دغه سي حالت چې یو طرف وي او موږ په یو طرف افراد وکړو، نو دا چې دا ترقي ټکنه کوي او موږ خپل اهداف ته نشو رسیدای.
ډیر زیات مننه استاد چې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. د خبرونه ورستۍ شی بی دي قدرمن اوریدونکو، تاسو ځوان فکر خبرونه لازادي رادیو نه لیدل او زموږ له فیسبوک پاڼه مو سره په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه صفات الله زاهدی او استاد خالد سراج او همدارس ګلروخ آرمل میلمانه و. ډیر مننه کوم دوی نه چې ګډون وکړ. تاسو د ازادي رادیو نور خبرونه هم وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.